په اداري چارو کې برخه ورکوي تر څو د هیواد اداري چارې د په غاړه وي. خو بیا هم دغه کار ډیر دوام نه کوي. وزیر فتح خان د شاه شجاع د پر ضد باندې د هیواد په مختلفو سیمو کې په لمسون باندې لاس پورې کوي، خو دغه کار چې د ده و هغه کومه خاصه ګټه نه درلوده، د دپاره او کومه ګټوره پایله یې نه درلوده. شاه شجاع خپل وکملي ته دوام ورکړ، خو په پای کې بیا هغه مهال چې شاه شجاع په کشمیر او پېښور کې وو، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ باندې د بند ځان خلاصوي او د بند تښتي، د شاه شجاع پر ضد باندې ځواکونه راټولوي او په پای کې شاه شجاع ته په ګندومک کې ماته ورکوي، چې په دې دوه سره شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت باندې کښیني. او خپل شاه شجاع چې و هغه یو فرهنګي سړی و، د دې ترڅنګ د دري ژبې شاعر هم و چې شیرونه هم ویل. د ده د کلام بیلګه په یو څلوریزه کې هم لیدل کېږي چې د هغه یو څلوریزه په دې ډول وه: مرغ دلم به یاد وطن گریه می کند، این بلبل از فراق چمن گریه می کند، تا دل سفر گزید به چین دو زلف او، غربت کشیده بحر وطن گریه می کند. دا د شاه شجاع د دری ژبې یو څلوریزه وه چې ده ویلی وه. نو په همدې ډول سره د کته هم یو فرهنګي او د دري ژبې شاعر وو، د خلکو لپاره زیات خدمتونه وکړه. خو د شاه محمود په واسطه باندې دی په ګندومک ماته خوري او بیا هم شاه محمود د دویم ځل لپاره واک ته رسیږي. راځو وایي چې شاه محمود د دویمې دورې واکمني څه ډول وه. دا چې د دویم ځل لپاره دوی واک ته رسیږي، شاه محمود په دې باندې بریالی کېږي چې د وزیر فتح خان په کومک سره د دویم ځل لپاره د هیواد د واک چارې په لاس کې ونیسي. وزیر فتح خان هم د دغه شاه محمود د اعتماد څخه ګټه اخلي او د خپل واک د ټینګوالي لپاره بیا د وړنو ترمنځ په فعالیتونو د ولایتونو په ویش باندې لاس پورې کوي، چې دغه کار بیا د شاه محمود د زوی د کامران د ناخوښۍ لامل وګرځېد. شاه شجاع د هیواد په ختیځو پولو کې ډېر زیات نفوذ درلودی، خوارزواک یې درلودی. د سدوزي او بارکزي ترمنځ سیاسي کشالي، همدارنګه قدرت ته د رسېدو څخه پرته نور ټولنیزې مسالې هم وی چې دا خبرې د شاه محمود د اندېښنې لامل ګرځېدلې وي. او د بیا خپل زوی کامران هرات ته ولېږي او نوموړی بیا په هرات کې د وزیر فتح خان د وړونو پر ضد باندې په غچ اخیستلو باندې لاس پورې کوي، چې دا کار په ټول هیواد کې د هرات څخه تر کشمیر پورې د تاوتریخوالي لامل وګرځېدی. او د دغې بلوا د مهمو امریکایانو عواملونو څخه یو هم دوست محمد خان. نوموړی بیا د کشمیر څخه کابل ته راغلی او د کابل په ښار کې شاه محمود د غزنی په لور باندې شاتک تاړ کړ. شاه محمود یې ته مجبور کړ چې د شاتک وکړي د غزنی خواته، چې د دې پیښو سره سم د وزیر فتح خان د وړونو لخوا د مرګ د غچ اخیستلو په موخه باندې تاوتریخوالی زیاتېږي او د شاه محمود د ماتې لامل ګرځي، چې په دې سره د شاه محمود د واکمنۍ دویمه دوره په 1318 زیږدیز کال کې پای ته رسیږي او د واکمنۍ نوره ختمیږي. ورپسې امیر دوست محمد خان د لومړي ځل لپاره واکمني ده، چې وزیر محمد خان سره ول واک ته رسیږي. ورسته له دې چې دوست محمد خان په تدریجي ډول سره خپل موقعیت په کابل کې ټینګ کړ او کابل ته راورسېدی، د پاچاهي او امارت شرایط یې ځان ته برابر کړ چې د پاچا سي او امارت چارې په لاس کې ونیسي، تر دې چې بیا په 1315 زیږدیز کال کې د ده پر سر باندې د تاج ایښودلو مراسم په ډېر ساده توګه په کابل کې ترسره کیږي او نوموړی ته د امیرالمؤمنین لقب ورکول کیږي. په لومړی ګام کې د بیت اعتماد کسان د واک لري کوي او پر ځای خپل ځامن باندې ګماري. وروسته بیا د سکانو پر ضد باندې جګړې ته ځان چمتو کوي. د دې جګړې د ترسره کولو لپاره مخکې د سوداګرو، هټیوالو او نورو قشرونو څخه عانه راټوله کړې وه او د خپل خوشي 15000 پلي او 10000 سرتیری په 1315 زیږدیز کال کې د پېښور په لور باندې واستوه. سلطان محمد خان د 10000 باجوړي سرتیری په دلودلو سره د امیر د اردو یو برخه و او د دغه ځواکونو خوځېدو د رنجیت سنگ په ځواکونو کې ډیره لویه بیره پیدا کړې وه. رنجیت سنگ بیا د ته حاضر سوچې د تازه د افغانانو سره روغه جوړه وکي او خپل یو پلاوی چې د هارلن په مشري باندې د امیر حضور ته واستوي. هارلن بیا دادند درلوده چې په هر ډول سره وي د افغانانو په منځ کې یا په دغه افغاني لشکر کې دوی نفاق واچوي، چې بیا د نوموړي پلاوی تر هر څه دمخه د امیر ورور سلطان محمد خان ته پام سو. سلطان محمد خان بیا د پېښور د حکومت د واده پور کول سره پر سکانو باندې د يرغل او جګړې څخه مخ وګرځوي، او سردار سلطان محمد خان چې د لزر سرتیرو په ګډون د شپې د خو د امیر د لشکرو څخه ځان جلا کوي او د دشمن سره یو ځای سو، نو دغه کار امیر دوست محمد خان د دې وضعیت په لیدو سره د مجبور سو چې شاتګ وکړي او کابل ته راستون سي. بیا په 1986 کال کې د هند د نوي وایسرا په توګه د لرد اکلند د ټاکل کېدو څخه وروسته امیر دوست محمد خان د نوم باندې مکتوب ولیکه، او په زمن کې د پېښور په مسالې باندې ټینګار وکړ. په دې لارې کې د انګریزانو دولت د مرستې غوښتونکي نوي وایسرا بیا د امیر د لیک په جواب کې ولیکل چې د برتانیې حکومت د دې هیله مند دی چې د افغان او سکھ دولتونو د سولې لاره خپله کړي او سوله وکړي. د ترمنځ برتانیا د نورو هیوادونو په کورنی چارو کې لاسوهنه نه کوي، او ترڅنګ یې د الکساندر برنس په مشرۍ باندې یو پلاوی د سوداګریزو مسایلو د څېړلو لپاره کابل ته ولیږه، او امیر دوست محمد خان کابل ته د انګلیسي پلاوی پر اتګ باندې ډېر خوشحاله سو، او دې ته هیله مند و چې یو لړ مسلې د پېښور د مسلې په ګډون د خبرو له لارې حل کړي. خو د امیر د غوښتنو پر خلاف باندې د انګریزانو د پلاوی د پام وړ جواب د ترلاسه نه کوي، او د دې لپاره چې برتانیا د افغانستان په اړه د روسیا او ناپلیون د پالیسی او موخو څخه دی په ویره کې وو، د افغانستان سره یې خپل مینه وښودله. امیر دوست محمد خان د انګریزانو د دې سیاست سره چې پېښور او د رنجیت سنگ د ځواکونو څخه تش سي د هوکړه وکړه، خو انګریزانو افغانستان ته د روسي پلاوی درته بهانه وکړه، او د امیر دوست محمد خان سره اړیکې پرې کړلې. د شاه شجاع او همدارنګه د رنجیت سنگ سره خپل اړیکې ټینګې کړلې، او شاه شجاع چې په لودیانه کې د انګریزانو تر سیوري لاندې ژوند کوي د انګریزانو سره اوسېده، د هغو سره په خبرو اترو باندې بوخت سو، او د انګریزانو د خپل يرغل مخکش وګرځول، یعنی د خپل يرغل لپاره دی وکاروي، او په 1990 زیږدیز کال کې زموږ پر خاوره باندې حمله وکړه. د دې چې د افغانستان پر خاوره باندې حمله کوي، نو راځو افغانستان د انګریزانو د لومړی يرغل په حق لوي د چې دوی يرغل یا د دوی حمله زموږ پر خاوره افغانستان باندې د لومړی ځل لپاره څه ډول و. پر افغانستان د انګریزانو لومړی يرغل د تاریخ څخه د تاریخ د نظره د هند په نیمه لوی وچ کې د سرو زرو تاج ساتنې مفکوره و. دغه مفکوره د انګریزانو د سیاسي او همدارنګ د پوځي تکلارې اصلي او بنسټیزه مخه جوړوله، یعنی د دوی هغه اصلي مفکوره اصلي مخه او اصلي هدف یې د سیاسي او پوځي تکلارې همدا و چې بیا انګریزان د خپلو استعماري پلانونو د عملي کولو لپاره د یو بهانې په لټه کې و. مکناتن د برتانوي هند د استازي په توګه د شاه شجاع او رنجیت سنگ سره اړیکه جوړه کړه، خپل اړیکه ټینګ کړلې، او د 1983 کال د جولای په 15مه د دوی ترمنځ د لاهور درې اړخیزه تړون لاسلیک سو، چې په دغه تړون کې بیا مکناتن او همدارنګ رنجیت سنگ ډیر واک درلودي، خو شاه شجاع د یو فراري سړی په توګه هغه بې واک وو او کوم خاص واک نه درلودي. انګریزان د دې په بدل کې چې شاه شجاع د افغانستان پر تخت باندې کښېنوي، هغه یې د سند په شاوخوا کې د افغاني خاورې د یوې برخې څخه لکه کشمیر، پېښور، درجات او خیبر چې د دوست محمد خان د واکمنۍ لاندې وي د رنجیت سنگ په ګټه باندې منصرف کړ، او هم یې دا ورباندې ومنله چې د هیڅ دولت سره به د انګریزانو د دولت مخالف نه وي، او سیاسي اړیکې د هیڅ دولت سره چې هغه د انګریزانو د دولت مخالف وي د هغو سره به کومه اړیکه نه ټینګوي، او د هرات د خپلواکۍ چې د هغه د وراره په لاس کې وه هغه ومني، او د هغه ځای په چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کوي. د همدغه شرایطو او د همدغه تړونونو له مخه بیا انګلیسي ځواکونه د سرجان کین تر قومندانۍ لاندې چې د انګلیس ځانګړي استازی مکناتن وو او شاه شجاع هم ورسره وو، د 1990 کال په فبروري کې د بلوچستان او بولن درې لارې پر کندهار باندې حمله وکړه، او کندهاري اوړونو د روسیې د استازي د سخمرسته وغوښتل، خو روسانو د هغو سره مرسته ونه کړه. په همدغه لومړنۍ يرغل باندې د روسانو د دې کار له امله کنداري وړونه مایوس سول او بې له جګړې څخه دوی پر شا سول ایران ته وتښتېدل. شاه شجاع هم کابل ته راننوتې او په کندهار کې مکناټن د شاه شجاع سره یو بل تړون لاسلیک کړي او د هغه څخه یې ژمنه واخیستله چې په افغانستان کې باید انګریزان تلپاتې اوسي او د انګریزانو د تلپاتې ځواکونو او همدارنګه یو سیاسي استازی ځای پر ځای کړي. دا ژمنه یې ورڅخه واخیستله او په دې ډول سره بیا دغه کوم تړون چې و هغه لاسلیک شو. په دې ډول سره انګلیسي ځواکونه د شاه شجاع سره د غزنی له لارې او کیپټن ویر د شاه شجاع د زوی شهزاده تیمور سره د خیبر درې او د جلال آباد له لارې پر کابل باندې حمله وکړه. د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو په دغه وخت کې امیر دوست محمد خان چې هغه د لویدیځو او ختیځو جبهو ترمنځ بند پاتې وو د جنگي کوم جنگي تیاری هم نه درلودې، نو د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو د مخه د تښتي او په بخارا کې پناه اخلي چې په دې توګه سره دشمنان کابل ته ننوځي. امیر دوست محمد خان هم په دې باندې نه توانېږي چې د روسیې څخه مرسته وغواړي، نو دوی همالته په بخارا کې انتظار باسي. د همدغه عمله خپه او ناهیلي بیرته افغانستان ته راستنېږي، ځان یې انګریزانو ته وسپاره او هغوی بیا کلکتې ته واستوه. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي، د راتلونکي درسونو کې به د دې موضوعاتو ادامه په راتلونکي درسونو کې وایي د چې په دې پسې نور څه پیښیږي او کوم واکمنان واک ته رسیږي. نو د نن ورځې پر همدې ځای درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هېر مې ومنې درنو سکونکو. هله دا چې روغ او جوړ اوسئ. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح لاست وایم چې موږ او تاسو نن خپل اتور لسم لوست پیلو او موضوع مو هم د غذاګانو په حق ده. په دې لوست کې به د مختلفو غذاګانو اړوند معلومات لاسته راوړو. ورسته لدې چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او مسلمانانو په مدینه منوره کې ځای پر ځای شول او د لومړی اسلامي دولت په شهالت ټینګ کړل، د اسلام دشمنانو هم مخامخ دشمنی شروع کړ چې بیا دغه په پایله کې د مسلمانانو او کفارو ترمنځ غزوې پیل شوې. او مورخین هم درنګ سیرت کوون کې هر جګړه چې هغه د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ شي وي او هغه کې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ګډون کړی وو، هغه د غزوې په نامه یاد کړی دا. او هر هغه جګړه چې هلته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم شتون یا ګډون نه درلودي، هغه د سریه په نامه یاد کړی دا چې په مدینه منوره کې د اسلامي حکومت تاسیس هم کفار په عمومي توګه او همدارنګ د مشرکین په ځنګړي توګه مشرکین د ویرونکو حالت سره مخامخ کړل او د دې په لټه کې سول چې د هرې ممکنې لارې د مسلمانانو د پرمختګ مخه ونیسي. او مسلمانان هم په دې باندې وپوهېدل چې کچېرې دوی جهاد و نه کړی نو د مات سره مخامخ کیږي. نو همدغه وخت کې دوی د الله جل جلاله په امر سره دفاعي تیاری نسی یا دفاعي آمادگی نسی او دوی په غذاګانو باندې پیل کوي چې د هغو د جملې څخه ځینې مهم غذاګانې دا دي چې یو د بدر غذاوه. دا غذا د هجرت په دویم کال کې د روژې د میاشتې په 12 تاریخ باندې پیښه شوې وه او لابل همدا و چې مسلمانانو غوښتل د قریشو سوداګریز کاروان چې هغه د شام څخه د بکې په طرف باندې روان او هغه کاروان ونیسي او هغه کاروان تر لاسه کی چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم په دغه وخت کې د جګړې یا د جنگ اراده نه درلوده. مګر د کاروان مشر ابو سفیان قریش ته پیغام واستوي چې د هغه کاروان د مسلمانانو د تعرض څخه وساتي. نو د دې عمله زرته نه قریش چې شپږ سوه تنه یې زغری په غاړه درلودې، د سلاسونو سره چې سروي هم زری لباس درلود او یا اوشانو سره دې جګړې ته آماده سول او د مسلمانانو شمېر دیارلس تنو ته رسېدی چې زیاتره یې هم انصار و. دغه لشکر سره دوه یا درې اسونه او یا اوشان و او په نوبت سره مسلمانان ور باندې سپوریدل، او که څه هم لږ وخت وروسته د قریش او مشرکینو دا خبر ترلاسه کړي چې کاروان ژغورل سوی دی، خو سره له دې هم دوی جګړې ته مخه کړه او په ډیر غرور او تکبر سره یې وویل چې غواړو مسلمانانو ته سزا ورکړو او هغوی ته ماته ورکړو او هغوی مغلوب کړو. همدغه دی چې بیا په دې ډول سره دا جګړه شروع کیږي، او په دې غزا کې د ابو جهل او د ځینو نورو مشرکانو په ګډون سره د مشرکانو او یا تنه وژل کیږي او یا تنه نور هم اسیران کیږي، چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر وکړي چې دغه وژل شوي شخص کړي او مدینه ته واستوي او د خپلو عیارانو سره د اسیرانو د برخلیک په اړه باندې بیا مشوره وکړه. بل غزا هم د احد غزا ده چې د غزا د هجرت په دریم کال کې وسوه، او قریش د بدر غزا د انتقام په هدف باندې 3000 تنه چې په زری جامو باندې سنبال و د 200 اسونو او 3000 اوښانو سره د جګړې د پاره آماده کړل، او په مدینه کې د احد غره په سیمه کې جګړې ته آماده سول. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په دې وخت کې د جګړې د نقشه داسې جوړ کړ چې د اسلامي لشکر شاه د احد غره طرف ته وي او مخې د دشمنانو طرف ته وي، چې حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه ته هم دنده ورکړه چې د 500 تنو غشي وشتونکو سره دغه د غره رخواسته چې د جبل ورماره ما په نامه شهرت تلوت د مسلمانانو ساتنه وکي، او د بریلیتوب او یا هم د ماتې په وخت کې بیا دغه ځای پرې نږدې. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د سپاره قومندانی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ته او د پلی قومندانی حضرت حمزه رضی الله عنه ته وسپارل، یعنی هغه کسان چې هغه سپاره و د هغه قومندانی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ته، او هغه کسان چې هغه پیاده و او په اسونو یو شان باندې سپاره نه و، هغه بیا حضرت حمزه رضی الله عنه ته وسپاري چې حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه هم هغه د بیرغچی په توګه وټاکه، او جګړه شروع شوه چې بیا په پایله کې کفار ته وخوړه، او دوی تیش ته ارسول. مسلمانان هم د غنیمتونو پر راغونډولو سره باندې بوخت شو، او د هات په غره کې د ځای پر ځای سو څخه هم زیاتره راغلل چې د دغه غنیمو څخه دوی پاتې نسته، او خالد چې هغه د احد غره خالی ولیدي، نو په دې وخت کې د همدغه لارې څخه د خپل سپاره جګلو سره راغلي. حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه د څو تنه نور چې ورسره پاتې و په شهادت ورسول، او د شهادت خواسته خی پر مسلمانانو باندې چې هغوی د غنیمتونو په ټولولو باندې بوخت پر هغه باندې حمله وکړه، او مشرکین په دې باندې بریالي سو چې ځانونه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ورسوي. د هغو د خوا هم په ډبر باندې وشتل کیږي چې دا غل عمل بیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ټپی کیږي، او د هغه مبارک غاش هم په شهادت رسیږي. د حضرت حمزه رضی الله عنه په شمول او یا تنه مسلمانان په شهادت رسیږي، او په دغه غزوه کې د مسلمانانو شمیر 200 تنه و. ورپسې بل غزا د بني نذیر یا د بني نغدیر غزا ده، چې دغه غزا یو بني نغدیر یو يهودي قبيله و چې مدینه ته نږدې اوسېدله. د خزرج د قبيلې سره تړون درلودې، او د مسلمانانو سره دوی د سولې تړون کړی و، خو د دې عمل چې خیانت او شرارت د يهودانو د برخلیک سره یو ځای دی، دوی د دوی په زړونو کې ریشې لري. دغه خیانت دوی دغه ریشې یا دغه د خیانت احساس کوم دی درلودې، هغه نشودل چې پر خپل ژوند باندې وفا وکړي، نو په دغه تړون کې دوی خیانت کوي. یو ورځ بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او څو تنه یاران په بني نذیر کې و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو کور دیوال ته ډډه لګولې وه، او يهودانو د هغه د وژلو لپاره پلان جوړ کړی و، غوښتل چې د کوټې د بام څخه پر هغه باندې یو لوی ډبره راوغورځوي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ډول سره په شهادت ورسوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دغه وخت کې وهید لاری د هغه په دغه پلان باندې خبريږي، او په چټکی سره د خپل ځای څخه په دې وخت کې راپورته کیږي، او د دشمن ته داس ښکارا کوي چې دی د یو کار د لپاره ولاړ سو، او یو کار ته ځي. د مدینه په لور باندې روان سو، او یاران هم په ورغل د دغه څخه ورسته. بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم محمد بن مسلمه د داسې پیغام سره بنی نذیر ته ولېږي چې د هیواد څخه به ووزي، تاسو نه کولای چې ما سره په مدینه کې ووسیږي، ځکه تاسو خیانت وکي او په خپل ژمنې باندې ونه درې. د لاس محمد بن مسلمه هم د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دغه فرمان د ابلاغېدو څخه وروسته هغوی ته لس ورځې وخت ورکوي چې په دغه سیمه کې پریږدي. ورپسې هم د خندق غزوه ده چې يهود بن نذير هم د تړون د سرغړونې له امله د مدینه شار څخه ایستل کیږي او هغه په خیبر کې ځای پر ځای کیږي. د مسلمانانو سره هم د دکنه ډیریږي او ډیره کنه یې ورسره درلوده. د همدې امله چې مسلمانانو د جګړې وړتیا نه درلوده، د مسلمانانو سره د جګړې وړتیا نه درلوده، او خپل مشر حیی بن اختاب هم مکې ته ولېږي چې د مکې کفار او د غلطفار قبیله د مسلمانانو په وړاندې جنگ ته وهڅوي، هغوی هم په دغه کاربندي بریالي سول. او حضرت د هجرت په پنځم کال کې بیا د ذوالقعده په میاشت کې لزرتنه د ابو سفیان په مشرۍ باندې د بدینه په لور باندې حرکت کوي، او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مدینه منوره کې د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه په مشوره د 12000 زرا یا غزو په اوښدوالي باندې د خندق په کیندلو باندې شروع کوي، او په خپل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د خندق په دغه کیندلو کې برخه اخلي. کله چې د مکه کفار د مدینه ته ورسېدل، د خندق د کیندلو کار مکمل سو. د مسلمانانو لخوا بیا خندق او د نورو طرفونو څخه د خرما او باغونه شمیدانونه و چې د کفارو د حمله مخه وګرځي یا خند وګرځي. خو یهود بن قریظه د مسلمانانو سره تړون درلود او هغه کولای نه سوای چې د مسلمانانو پر ضد باندې عمل وکړي. خو حیی بن اختب هم په پای کې په دې باندې بریالی سو چې د بن قریظه مشر کعب بن اسد دې ته وهڅوي چې د مسلمانانو سره هغه کوم تړون چې د سور دی تړون چې د کړی وو هغه د مینځه یو سی، او دغه کار د مسلمانانو د پریشانی لامل شو. هلند دا چې بیا بنی قریظه هم د شنبه د ورځې په مناسبت باندې جګړه نه کوي، او د قریش څخه یې څو تنه د يرغملو په توګه وغوښتل چې د هغه په وفاداری باندې ډاډمن اوسي، او وفاداری وکړي چې د حضرت نعیم رضی الله عنه خبرې په دې اړه ډیر شي تمامې شولې، او د بنی قریظه د طرف څخه د يرغملو غوښتنه هم د قریشو او غطفاریانو بدګماني ډیروي، او د هغه د عمل یا دغه کار د مکه مشرکین ناهیله او ناامیده کوي. چې په همدغه وخت کې بیا د خدای جل جلاله په امر باندې یو ډیر شدید طوفان چې خاوري او کوچنی شګې هم ورسره وی شروع کیږي، او دغه طوفان بیا دومره شدید کیږي چې مشرکین او د کافرانو دیګونه خیمه او ټول شان چپکی چې دغه پیشه کفار سخت ورخطا کوي. او په پای کې ابو سفیان حکم وکړ چې لشکر دې دغه ځای پریږدي او دوی د مکې ته بیرته ولاړ شي، چې په دې ډول سره بریا د مسلمانانو په برخه کیږي او مسلمانان بری ترلاسه کوي. د بنی قریظه غزه د غزه بیا د خندق یا د احزابو د غزه په تعقیب باندې په 15 هجری کال کې وسوه، او د هغه څخه ورسته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د يهودانو خیانت او همدارنګه د قریش او د نورو سره د هغه پیوستون ولید، او اندر دي چې د احزابو په جګړه کې د خاین قبیله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خپل تړون مات کړي، د همدغه عمل بیا دغه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مدینه منوره کی اوسیدل، او د هغه څخه د غلوی شر انتظار کده. کچری د احزاب غزا پایته نه وای رسیدل، نو د هغه د طرف مسلمانان د لوی ګوار سره مخامخ کېدل، او همدغه او پیغمبر صلی الله علیه و سلم هوډ وکړ چې دغه خیلان وټه کوي، او د جهاد او دعوت مرکز هم مدینه منوره د هغه د شتون څخه پاکه کی، او د دغه سیمه څخه وباسي، تر دې چې بیا پرتن کې کې داس شرایط پیش نسی چې هغه دې په مسلمانانو باندې حمله وکړي. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د الله تعالی د حکم سره سم د 3000 کسیز لشکر سره د بنی قریظه پر لور باندې ځي، او 25 ورځې هم هغه په کلا باندې کې وساتل، چې په پایله کې بیا يهودان تسلیم سوال، او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هغه په منځ کې سعد بن معاص حاکم وټاکی، او حضرت سعد د بنی قریظه په اړه خپل پریکړه هم صادره کړه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم د سعد بن معاص پریکړه ومنله، هغه عملی هغه ته عملی بڑا ورکړی، یعنی هم هغه تصمیم او پریکړه عملی کوي، او د يهودانو د سیسې هم چې هدف یې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او په مدینه کې د اسلامي دعوت د منځ وړل وو، چې دغه دعوت د منځ یو سی دغه پلانونه او دغه د سیسې هم پایته ورسولې. نو درنو زکونکو دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو په لومړي سر کې د غزاګانو په حق له پوهیدلو چې غزاګانې چې شې دي، چې موږ وایو چې راکونکو غزا دغه کومې جګړې چې د کفار او ادم مسلمانانو ترمنځ سوي دي، هغه په دوه برخو باندې ویشل دي. په هغه کې چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شتون درلود، هغه د غزاګانو په نامه یاد کړی ده، او هغه جګړه چې هلته زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شتون نه درلود، هغه د سری په نامه یاد کړه. چې بیا دا چې مسلمانان خپل اشکاره دعوت پیلوي او په اشکاره ډول سره دعوت کوي، نو په دې وخت کې مسلمانان ډېر زورول کېږي د کفارو د خوا څخه، چې دغه حالت بیا تر خپل اوج رسیږي او دې ته مجبوره کېږي چې بیا دلته جهاد او ځینې غزاګانې رامنځته شي. د هغو د جملې څخه مو همدلته څو غزاګانې وویلې. د هرې غزا اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې بریا د کومې ډلې په نصیب کېږي. د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې نن مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستی وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتا تا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسیوشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی کرے ڈوڑے دی گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وستونا دی پستر ستر گوڑان دشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑاشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی بخشانا مدکیگی باب نزایا مدکیگی باب نزایا چه مکلی سارا ناشی ولی والی داسی اوشی چه گلاب گلاب زوانان می پپرده مزدور ملوشی ماتا پاتی چشی والے والے داسی اوشی.